द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کرانه دونکو د ریډیو کتاب تاسو ته یو ځل بیا په خیر راغلی وایو. د منګه خبرونه لا روان دي. نن د جمعې ورځ کال 2014 د مې د میاشتې 14 نیټه ده. وخت چې به په پاکستان کې د ماخام 2 بجې، افغانستان کې شوې دي 6:30 بجې، او په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 10 بجې شوې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان کې چارواکي وایي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف او پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ترمنځ د ملاقات وروسته تورخم گیټ د هر قسم ټرافیک لپاره پرانستل شوی دی.
د امریکای خارجه وزارت وایي د کانګرس ځنې مهم غړي پاکستان ته د پوځي مرستو ورکولو لپاره تیار نه دي. اخوا د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پارلمان ته ویلي د امریکای نه د افسوله جنگي جهازونو په خرڅ کې د مالی مرستو په سر به د امریکای چارواکو سره خبرې کوي. یو پوځي سړن کاروای
امریکای ته پدې کې نقصان دی، پاکستان ته پدې نقصان دی. بهرحال دا د امریکای د کانګرس فیصله ده.
او د پاکستان قومي اسمبلی په یو قرارداد کې ایبټ آباد کې د غیرت په نوم د یوې جینې وجنې کې ککړ د جرګې غړو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې.
دغه خلاف او دغه د مذمت په لپاره د قرارداد مونږ په ټول کې څه باندې ټولو مونږ جمع کړو.
او زه وښیم د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم گیټ د خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شوی دی. د ډیو ریډیو خبريال رپورت راکوي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف او پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیرلوال ترمنځ ملاقات شوی دی، او په دغه ملاقات وروسته اوس د پاکستان لخوا دغه گیټ د هر قسم ټرافیک لپاره پرانستل شوی دی. د پاکستان لخوا ازغن تار لګولو په سر تورخم گیټ بند کړی شوی و. افغانستان ویلو پاکستان په ډیورنډ کرخه ازغن تار نشي لګولی. یاد دی چې د پاکستان جوړېدو سره سم افغانستان ویلو دغه پوله نه مني، ځکه چې دغه سیمه د افغانستان برخه ده.
د امریکای خارجه وزارت وایي د کانګرس مهم غړي پاکستان ته پوځي مرستو ورکولو لپاره تیار ندی. د خارجه وزارت د میډیا تعلقاتو دفتر ډایرکټر الیزابت چوډو ویلي د کانګرس مهمو غړو دا خبره واضح کړې تر سوچ پاکستان ځنې مهم ګامونه نوی پورته کړي. دوی پاکستان ته پوځي مرستو ورکولو لپاره تیار ندی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې ته ویلي پاکستان به د امریکایي چارواکو سره د مئی په 13 نیټه ملاقات کې د افسوله جنگي جهازونو په خرڅ کې د مرستو ورکولو مسله راپورته کوي. نوموړي دا خبره منلې. د امریکای سره د تیرو 3 میاشتو راهیسې اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی.
د پاکستان کامی اسمبلی په یو قرارداد کې ایبټ آباد کې د غیرت په نوم د یوې جینې وجنې کې ککړو جرګې غړو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دا قرارداد په کامی اسمبلی کې خزینو غړو وړاندې کړو. قرارداد کې ویل شوی دی د ایبټ آباد د مشرانو جرګې عمل د جاهلانو یو فیصله و، باید دوی ته د دوی د عمل پوره سزا ورکړي شي.
د پاکستان مشر قاضي جسټس انور ظهیر جمالی په بهر هیوادونو کې د پټ جایدادونو په اړه د پاناما پیپرز معلومات پلټنو لپاره د مرکزی حکومت لخوا د عدالتي کمیشن جوړولو نه انکار کړی دی. چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي د عدالتي کمیشن جوړښت لپاره د خودل شو شرطونو لاندې په پلټنو د کلونو وخت لګیدل شي.
د لبنان وسلوال ډلې حزب الله ویلي دي شام کې مهم کمانډر مصطفی بدر الدین وجل شوی دی. د بیروت یو ټلویزیون د جمعې پورز د حزب الله لخوا جاری شوی بیان کې ویلي دي 55 کلن بدر الدین د اسرائیل جنگي الوتکو په برید کې وجل شوی دی.
عراقي چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت بغداد شمال اړخ ته د یو کلی په مشهوره چایخانه کې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 15 نور یې جوبل کړي دي. چارواکي وایي 3 وسلوالو په شیعه اکثریتي کلی بلد کې د نیمې شپې د کافي شاپ دننه په خلکو حمله وکړه.
د ترکی فوج وایي د ترکی سویل ختیځ سیمه کې د نښتو په محل 8 د ترکی عسکر او شپږ د کوردستان وکرس پارټۍ غړي وژل شوي دي. د یادونې وړ ده د تیر کال 2015 جولای میاشت کې د ترکی حکومت او بیلتون غوښتونکو کوردانو ترمنځ د ډزبندۍ معاهدو ماتېدو وروسته د هیواد سویل ختیځ کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. پریس کانفرنس،
د ډیو ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه و بجې.
کوربا بهروز خان.
ګران اوردونکو السلام علیکم، زستا سو د نننې پریس کانفرنس خبرونه کوربا حاضر ما. تاسو تم ستړي مشوم په خیر اغلی درته ویم. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې سلور ورځونه د تورخم پوله ترل شوی او پاکستان په دغه پوله باندې اسغنتار لګول غواړي. افغانستان ورسره دغه منلو ته تیار نه دی. ولې په دې باندې نن خبرې اترې کوو چې د تورخم پوله ترل څه دي؟ په چمن باندې هم چې کوم د کوټې د اوبخې د چمن یا د بلوچستان د پښتنو برخه چې د افغانستان د قندهار سره د چمن کومه پوله ده، په هغې باندې هم خندقونه کنستل شوي دي. دا څه ښایي؟ پاکستان د څه نه یریږي؟ افغانستان څه ورسره نه مني؟ ولې ورسره نه مني؟ په دواړو خواوو چې پروت کوم قوم دی پښتون، د ده نن څه حیثیت دی؟ دا پوله چا راخ کړه؟ دا کرخه، دا مزې چا راخ کړه؟ دا مزې په 1993 کې د افغانستان د هغه وخت بادشاه عبدالرحمن خان او د برتانیا هند د خارجه او چارو چې کوم مشر و متمر ډیورن، د هغه په منځ کې دغه موافقه شوې ده. خو ولې نن صورتحال چې کوم دی، دې حد ته رسېدلی دی چې پاکستان خود برطانیا نه چې څه ورته په وراثت کې په میراث کې پاتې دي هغه یې وارث دی. ولې ورسره افغانستان نه منلی؟ ولې ورسره افغانستان نه مني؟ د پاکستان دننه مشته پښتون پس سوچ دی، پس فکر دی. د پښتنو په دغه سیمه دا چې ګډوډې دی، دا د دې ډیورن د کرخې د وجه خو نه ده. په دې ټولو به خبرې اترې کوو، خو د دې تاریخ ته ځو. په دې اړه باندې د دواړو ملکونو خپل دریځ دی، خو د دواړو خواو د اولسونو څه دریځ هم شته. په دې باندې مخبرې تر کوو، د دې به سیاسي فال اوټ چې دی، سیاسي اثرات په دې صحیح، په دې باندې مخبرې تر کوو. خو ځو تاریخ ته. د افغانستان نه زموږ سره تاریخ پوه د یو هغه پوهان چې زموږ د ډیو ریډیو د پښتنو د اصل نسل د خپرونې یو منلی پیژندلی غږ او نوم دی، خو نن په دغه تاریخ باندې د ډیورن د کرخې په تاریخ باندې د هغوی سره خبرې ترې کوو. زمونږ د پښتنو د دواړو خواو د افغانستان او د پاکستان د پښتنو شریکه یو اساسه حبیب الله رفیع صاحب سره ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب، تاسو ته ستړي مه شي. بام
سلامت وي، خیر
وي. حبیب الله رفیع صاحب، د تورخم پوله تړل شوې ده او په زرګونو خلک د یو خوا بل خوا د قشانتین خطی دی. اوس خو پکې وای چې د پاکستان د پوز مشر اډر وکړو، حکم یې وکړو چې دغه پوله د خلاص شي. خو دا خو تجارت هم پکې دی، د راشه درشه هم پکې دی، د صحت هم پکې دی. تجارت چې کوم دی د پاکستان لخوا بس په افغانستان کې کیږي، د افغانستان لخوا په پاکستان کې کیږي، دغه په خپل ځای دی. خو دا د ډیورن کرخه چې کوم ده، ځکه چې دا شخړه خو د ډیورن کرخه ده، افغانستان ډیورن کرخه نه مانی په رسمیت. ولې پاکستان وای چې دغه یو انټرنیشنل بارډر دی؟ امریکا هم دغه دریز لري چې په دغه پوله باندې د پاکستان د دریز ملاتړ کوي، کچري یعنی مخالفت خو نه کوي، ملاتړ ضرور کوي. په دې باندې به خبرې ترې کوو. زلمی خلیلزاد صاحب تیر ورځو کې د آشنا ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې امریکا اوس دې ته متوجه شوې ده چې پاکستان نه وغواړي، پوښتنه ته وکړي چې پاکستان څه غواړي په افغانستان کې. خو دی ورسره په دغه خبرو کې وایي چې پاکستان دوه سیزونه غواړي، څنګه چې حامد کرزی، صدر حامد کرزی هم ویلي، د هغه غږ به هم په خپرونه کې پروسته کې اورو. هغه وایي چې یو خو د خارجه تعلقاتو کنټرول پاکستان غواړي د افغانستان، او بله دا د ډیورن کرخه په رسمیت پیژندل. ابوالله رفیع صاحب، دا د ډیورن کرخه چا راخ کله، کله راخ کله، د چا په منځ کې؟ په دې باندې خبرې ترې کوو. دغه تاریخي د دې د پس منظر چې دی زموږ اوریدونکو ته وایي.
زه د ډیوی راډیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د ډیورن لند موضوع دی انگریزانو دی غادی غاصب حکومت او دی ظالم حکومت نه راولاله شوې موضوع ده. دا یوازې د 1903 کال نه نه دلانی کېدلې. انگریزانو په 1803 کال کې سکان دی پنجاب سکان را مختکلن او دی پختونخوا په خاوره ای تیرای وکړ کې اته کو داسمی ونیولې او په دې وخت کې انگریزانو په لاور کې د افغانستان دی وو تختیدلی پاچا شاه شجاع او د رنجیت سنگ او د مکناتن پرمنجو تړون وشو چې په غو کې د افغانستان شرقي سیمه یا د پختونخوا شرقي سیمه ته اتکه پوری د پېښور پوری د سکانو ته وسپارل شوې او په یوه وخت کې شاه شجاع تختیدل یو سړی وو چې هغه صلاحیت نه درلود. لیکن په یوه وخت کې دته کیم خابون او اطلس او داسې چیزونه ورکړ شو سلطانه بل اخره دا د ګورن د کرخې بنا و چې په 1909 کې یا انګریزانو وسلوات ری وکړ په افغانستان مکناتن په شمول دوی راغلل د کارپور للارې او د تورخم للارې په افغانستان را واوښتل او دلته افغانانو جګړه ورسره وکړه. په 1942 کې انګریزان بالکل مات شول. د کابل نه په جلال آباد پورې د 2000 لښکر د منځه ولاړ او بالاخره دوی د افغانستان نه ووتل. لیکن دغه شوی تړون دوی ټینګ کړه او هغه سیمه چې د افغانستان نه یې بیلې کړې وې هغه انګریزانو سکانو په وسیله وساتلې او بالاخره یې په خپله ونیولې. دا یوه مرحله وه. دومه مرحله 30 کاله انګریزانو تیاری وکړه. په 1908 کال کې یو ځل بیا دوی په افغانستان له کرکشي وکړه او په افغانستان راغله دوهم تیری وکړ. د دې تیری په مقابل کې هم افغانان را پاتېدل. د انګریزانو مشر یې وواژه او بالاخره په 1908 کال کې په میوند کې د دوی 2000 فرد په یوه ورځ ووژل شو. همدارنګه د افغانستان په نورو سیمو کې دوی مجبور شول چې د افغانستان نه ووځي. لیکن خپله پالیسي په بل ډول واړوله. هغه دا چې امیر عبدالرحمن خان سره یې تړون وکړ چې ته زموږ دپاره په افغانستان پاچاهي کوې موږ به تا ته د کال 2,00,000 کلدارې درکوو. او په دې اساس عبدالرحمن خان د دوی د تعقل حمایه په حیث رامنځته شو چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان خپل خارجي پالیسي د لاسه ورکړه. یعنی انګریزانو د ده پالیسي واخیستله او بالاخره په 1903 کې د ډیورنډ په تړون سره موجوده افغانستان پوله بندي کړ. پوله ورته واچولې او د امیر عبدالرحمن خان لپاره یې چې 2,00,000 کلدارې ورکولې 6,00,000 کلدارې نور پور زیاتې کړې. دا داسې هغه لري شکل لري لکه څوک چې د چانه اجاره واخلي. د کالي 2,00,000 د کالي 6,00,000 کلدارې د ډیورنډ کرښې لپاره ورکولې او عبدالرحمن خان د دوی لپاره په افغانستان چای کول. اما جالبه دا ده چې د ډیورنډ کومه مسوده چې شوې ده هغه نهایي شوې نه ده، لاسلیک شوې نه ده. عبدالرحمن خان امضا نه ده پکې کړي بلکې تر 1909 پورې عبدالرحمن خان خپل احتجاجي لیکونه لیږلي چې دا کرښه غلطه ده چې په ځینو ځایونو کې یو کله یوې خواته پرېکړه یا دیرۍ بلې خواته ده یو کلي کروندې یوې خواته دي کلی بلې خواته دی. په دې اساس عبدالرحمن خان دا کرښه ورسره نه ده منلې. لیکن چون انګریزان په زور کې وو دا کرښه یې په زور تپلې ده. مهم ټکی په کې دا و چې د قبایلو سیمې په دې کرښه کې په دې شکل نښاني شوي چې په دې کې به نه د افغانستان حکومت مداخله کوي او نه به د انګریز حکومت. دا به یو حایله سیمه وي. دا ایجنسۍ چې په اوس موجودې د دغې ایجنسۍ حایله سیمه ده. دا نه انګریزانو ته سپارل شوی وو او نه افغانانو په دې کې تصرف کاوه. دوی آزاد قبایل وو خپل آزاد حیثیت یې درلود. کله چې په 1940 کې انګريزان د هند د نیمه وچې نواتل دوی له خیانت دا وکړ چې د سیمې خلکو ته دوه صندوقونه کې خودل. یو څه صندوق کې لیکلو چې هندستان غواړي، په بل لیکلو پاکستان غواړي. پښتنو چې د پخوان خپل مبارزه کوله د هغه ورځې نه چې د ډیورنډ کرښه او د غونه وړاندې کرښه تیرې شوې وې، پښتنو د انګریزانو په تاسیساتو بریدونه کول، عملی پی کولې، د دوی ډیر فوجیان یې وژلي وو. نو په دې اساس دوی دا کرښه نه منله. او کله چې د انګریزانو لخوا ریفرانډوم وشو، پښتنو برخه پکې وانه خسته. فقط هغه محدود پښتانه چې د انګریزانو سره په حکومت کې په خدمت کې وو هغه پکې برخه واخیسته. نورو پښتنو بایکاټ وکړ، په بانو کې جرګه وکړه. خان عبدالغفار خان او د پښتنو نور مشران ټول پکې وو. دوی هلته غونډه وکړه په 1940 کې. اول ته وویل چې موږ نه هندستان غواړو، نه پاکستان غواړو، موږ خپل آزاد هېواد غواړو، خپل آزاد سیمه غواړو. په لومړي سر کې دې ته پاکستان نوم یې ایښی و، خو بیا وروسته د افغاني او د هغې خوا د مشرانو لخوا خبرې وشوې او بالاخره د دې نوم پښتونستان شو. او د دغې ورځې نه د پښتونستان موضوع رامنځته شوه. د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې لومړی خو ما وویل چې اصلا دا کرښه امضا شوې نه ده، لاسلیک شوې نه ده. دوهم، کله چې د دوو هېوادونو ترمنځ تړون شوی وي او یو هېواد د دې سیمې نه ځي، هغه تړون په خپله لغوه دي. دا د نړیوالو قوانین دي. نو په دې اساس د پاکستان د جوړېدو سره او د انګریزانو د تلو سره د ډیورنډ کرښه کوا هم د منځه ولاړه. او کله چې په 1919 کې افغانانو د خپل خپلواکۍ اعلان وکړ او انګریزانو ورسره ومنله، په دې تړون کې راغلي دي چې تر دې وړاندې ټولې معاهدې لغوه دي او افغانستان یو آزاد او خپلواک هېواد دی. په همدغې ورځې نه هغه 1300 کلدارې چې امیر عبدالرحمن خان ته ورکول کېدې، هغه هم اعلیحضرت امان الله خان ور وغورځولې، بندې یې کړې. نو په دې اساس که دا کرښه اجاره وه هم ختمه شوه،
رفیع صاحب،
که دا کرښه د انګریزانو سره تړون شوی وه هم ختمه شوه، نو په دې اساس دا کرښه هیڅ قانوني، حقوقي او اقتصادي حیثیت نه لري.
اوس چې تاسو وایئ د امیر امان الله خان او بیا د انګریز چې کومه معاهده وشوه او دغه معاهدې تر مخه د دین مخکې که هر څه معاهده شوی یا هر څه چې یو بل سره دی جوړ جاړی کړو هغه لغوه، تاسو ویل چې هغه ختم شوی. خو دلته کې یو خبره بل هم د یو تاریخي چې تاسو پیراته خپل نظر ضرور وایي د تاریخ پرانا کې وایي چې دا د دوړ خو چې کله د دې استازي وو د امیر عبدالرحمن خان استازي وی چې سای احمدی، هغه وایي چې احمدی او قادیانی او نه پویګم د سمره دره خوست او د پکتیا د دې برخي عبداللطیف صاحبزاد عبداللطیف او د انګریز لخوا صاحبزاد عبدالقیوم چې هغه هم پاغه باندې د احمدی وی چې او د دې مشر چې کوم دی مرزا غلام احمد دی، هغه هم د پنجاب سره دغه تعلق دی. دمره دی کې څه حقیقت دی چې د دې دواړو ځکه چې وای او بیا وروسته امیر عبدالرحمن خان دغه صاحبزاده عبداللطیف وجلې هم دی ځکه وی چې هغه په ښکاره اعلان وکړ چې زه احمدی یم، خو په دغه باندې هم خپل نظر راته وای.
هغه احمدی، عبداللطیف احمدی او عبدالرحمن خان نه دی وجلې، هغه اعلی حضرت امان الله خان وجلې د څلورو نورو قادیانیانو سره. هغه په دې کې دومره د غو لاس نه و. دا معاهده چې شوې صاحبزاده عبدالقیوم په کې و، هغه عکس زما سره شته. په دې کې صاحبزاده عبدالقیوم و، محمود طرزي و، زموږ لخوا نه یو افغان هندو نارنجندا دا هم پکې و. نه هغه معاهده چې شوې د غو عکس موجود دی او هغه غړي چې د دواړو خواوو نه دي، د هندي، د برطانوي هند او د افغان له لوري، هغه پکې راغلي دي. او دغه ماده چې ما تاسو ته وویل دا یو ځل دا د انګریزانو سره لومړی چې تړون شوی و په هغو کې دغه ماده نه وه، لیکن هغه امان الله خان ونه مانه. دوهم ځل یې محمود طرزي چې واستوه په هغو کې نوټ ورکړی او پکې لیکلي دي چې تر دې وړاندې د افغان او انګریز ترمنځ شوې ټولې معاهدې لغوه دي او افغانستان بشپړه خپلواکي لري. داغه ماتم زما سره موجود دی شته دی او په مغه وخت کې چاپ شوی دی او لاسلیک شوی دی.
دغه تاسو وای چې تاسو سره دی په کوم کې چې د امیر امان الله خان او بیا د انګریز یو بل موافقه کیږي او معاهده کیږي او د هغه د مخه زړې سمره چې معاهده وي هغه لمنځه تللی دي. تاسو وای چې دغه هغه ښه اوس تاسو وویل چې بچا خان کله تحریک شروع کو کله چې پاکستان جوړېدو افغانستان پاکستان زکه نه منو چې ویلې زما خاوره د افغانستان خاوره انګریز زما د مرزی نه بغیر زما د مرزی خلاف دغه پاکستان ته ورکی. ولی پاکستان انګریز په هغه وخت کې د هغه صوبې د پښتونخوا چې اوس نن پښتونخوا صوبه ده د هغه اسمبلی هم هغه ماتل شوه ریفرنډم وشو. ریفرنډم څنګه چې تاسو وایئ بادشاه خان وویل چې او کوی خلکو ته دا رایه حق ورکوي چې هندوستان سره ځي که پاکستان سره ځي نو دا دریم حق هم ورکوي که ځان ته پښتونستان غواړي هغه وته هغې ورنکو هغې د ریفرنډم نه انکار وکړو. د دې معنی دا ده چې افغانستان د پاکستان سره دا خبره په هغه وخت کې نه ده منلې. نن هم د افغانستان د حکومت او د اولس د اولسونو دغه دریځ دی. اوس چې خبره دې ته راځي نو د افغانستان د اولس که زه دغه یو اخري پوښتنه تاسو نو کوم په اولس کې کوم داسې اواز داسې بیداری شته او تاسو دا ګڼئ چې او یو وخت را روان دی چې دا اولسونه به یو کیږي؟
په دې برخه کې خو ما تاسو ته وویل چې اول دا تړون نه دی شوی د عبدالرحمن خان په لاسلیک نشته ورسته له هغې عبدالرحمن خان په هغې وخت کې د انګریزانو تر لاس لاندې پاچا و لاس پوڅی پاچا و یعنی انګریز د انګریز سره خبرې کړې دي په دې ترتیب. او بله خبره دا ده چې د افغانستان عنعنوي شی چې دی هغه لویه جرګه ده. لویه جرګه نه ده راغوښتل شوې او لویې جرګې دا قرارداد نه دی منلی د هغې نه را وروسته چې په افغانستان کې ملي شورا جوړه شوې ده پارلمان جوړ شوی دی یوه پارلمان هم دا تړون نه دی منلی او دا سرحد یې نه دی منلی. نو په دې اساس دا د انګریزانو د لاسپوچې پاچا او د انګریزانو تر منځ تړون و او کله چې د انګریزانو وطن د نړیوال قوانینو له مخې دا تړون لغوه شوی دی ځکه چې یو لوری د تړون د منځه تللی او په 1968 کال کې ملګرو ملتو یوه بله پرېکړه کړې او په هغو کې راغلي چې تر دې وړاندې د زور او تحمیل ټول تړونونه او قراردادونه لغوه دي. یعنې په نړۍ کې چې چا په زور په چا کوم قرارداد تپلی هغه ټول لغوه دي. نو په دې اساس د نړیوالو ملي قوانینو حقوقو له مخې د ډیورنډ کرښه هیڅ قانوني او حقوقي حیثیت نه لري.
ډیره مننه کوم د وخت را کولو د دغه تاریخي خبرو نه مونږ خبرولو او زمونږ اوریدونکو خبرولو. ولرفي صاحب خدای مراته ژوندې او صحتمن لره ډیره مننه کوم.
سلامت خیر خدای
پامان ګرانو دونکو چاته زمو زموږ سره نور منمانوم راځي خو یو وړه شانتي د ما اخلو د دمین اورستو زموږ سره ډاکټر وقار علی شاه صاحب مرګره کیږي هغه هم په دې تاریخي پیښه باندې جوړ معلومات لري علم لري را سره اوسېږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوردونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری او نن موږ د ډیورن په کرخه خبرې کوو. د ډیورن کرخه ولې موږ موضوع را ځکه د سلور ورځو نه د تورخم پوله بارډر تړلی شوی دی. پاکستان غواړي په دغه پوله باندې د اسغنتار ولګي اوس د پاره دغه د پاکستان د ریز دی وایي د خپل پولي امنیت غواړي. افغانستان وایي ورسره نه مني ځکه وایي دا پوله په رسمیت پیژندل نه د افغانستان اولس او نه د افغانستان حکومت ته د منلو وړ ده. څنګه چې ما په خبرو کې په شروع کې هم وویل په چمن باندې هم خندقونه کنستل شوي دي او د پاکستان چنن کومه برخه د پښتنو د پاکستان برخه ده په هغه کې خندقونه کنستلی دي خو په هغه باندې هم د افغانستان لخوا د پاکستان د نړیوالو پښتنو د مشرانو د قوم پرستو خپل نیوکه دي په دې موضوع باندې ځکه موږ د دې تاریخ ته ځو چې پښتون داسې قوم دی چې په داس په دوو هیوادونو کې تقسیم دی د نړۍ دوه قومونه به زه نور مثال دلته به ډېر وي خو دوه به زه نور والم یو د بلوچ چې هغه هم په پاکستان او په ایران کې تقسیم دی او یو د کردانو د کرد د کردستان دپاره چې د هغې تحریک شروع دی هغه خو په څلورو ملکونو کې تقسیم دی چې پکې ایران دی ترکی دی او شام دی او عراق دی د پښتنو دغه ستونزه د انګریزانو سره د جنگ په شکل کې رامنځته شوه ځکه چې انګریزانو دا ټول هندوستان بغیر د څه ډېر جنگ جګړې نه ونیو چې پښتنو خاورې ته راغې نو څه وشول چې پښتنو ورسره جنگ شروع کړو پښتنو د دوی قبضه یا د دوی اختیار نه منل که هغه په کندهار کې جګړه وه که هغه په بونیر کې جګړه شوې ده که هغه په ننګرهار کې جګړه شوې ده او که په د قبایلي سیمې چې څومره د خیبر کې شوې ده او که په د وزیرستان کې شوې ده او که په نورو سیمو کې د پښتنو ډېر هغه شوې دي مقاومت شوی دی او جګړې د انګریز په ضد باندې پیل شوې دي نو ځکه چې کله دغه جنګونه انګلو افغان جنگ چې ورته وایي په افغانستان کې دی خپل نفوذ کول غوښته افغانان راپاسېدل په زرګونو فوج ورته مړ کړو مشران یې ورته مړ کړل په یو هغه کې جنگ کې خو صرف یو ډاکټر زخمي هغه ته برایډن واپس را لېږلی وو او هغه موی ته چې د نشانې دپاره ورته را لېږلی وو نو ځکه وایي چې که انګریز بیا د پښتنو نه افغانانو نه دا بدله اخیسته ځکه ورته دا وتمن کړي زموږ سره زموږ بل میلمه او د تاریخ استاد او زموږ د ډیور ریډیو هم ډېرې منلې او پېژندلې غږ ډاکټر وقار شاه صاحب ملګری شوی دی ډاکټر صاحب په خیر راغلی ستړي مه شئ ډاکټر صاحب زما غږ درځي زما غږ ما ته ایکو کیږي ډاکټر صاحب خطاست بیا ټلیفون کو ګران ودونکو را سره اوسېږئ ځکه چې ډاکټر صاحب هم په دې اړه باندې ډېر دقیق او ژور معلومات لري څنګه چې تاسو د حبیب الله رفیع صاحب نه واورېدل چې عبدالرحمن خان یو لاسپو صاحب اچاو او لاسپو صاحب هم د انګریزانو نو دی وایي چې ګنې انګریز د انګریز سره خبرې اترې کړې دي انګریز د انګریز سره معاهده کړې ده انګریز د افغانانو سره نه ده کړې دا ډېر مهم پوینټ دی او بیا دا چې کله دغه معاهده وشوه او انګریز د دې خاورې نه لاړو نو وایي دغه معاهدې څه حیثیت قانوني حیثیت پاتې نه شو ځکه چې یو لورې د دې یوه ډله د دې یوه پارټي د دې معاهدې هغه لاړه دغه حکومت دلته ختم شو دغه شتون دلته نه و نو اوس دغه مسله چې کومه ده د پاکستان وایي چې افغانستان دی ورسره اومني چې دا یو بین الاقوامي پوله ده ولې افغانستان نه د طالبانو په دور کې دا خبره منلې ده او تاسو ته به یاد وي چې وبخې زه نور تفصیل ته نه ځم زموږ سره ډاکټر صاحب ملګری شوی دی ډاکټر سید وقار علي شاه صاحب ډاکټر صاحب یو ځل بیا ستړي مه شئ په خیر راغلی او
دا
بالکل سپاده جی بیخي سپاده دا د تورخم پوله تړلې شوې ده نو مونږ وایي چې د تورخم پوله خو زاد تجارت خبره ده او د خلکو تګ را تګ دی خود دې په شا تاریخ سره دی ساسو نو مخکې حبیب الله رفیع صاحب راغلی او هغه دا وویل چې عبدالرحمن خان د انګریزانو یو لاسپو سه پاچاو او دا معاهده وې داسې ښکاری چې لکه انګریز د انګریز سره کړی وي نه چې د افغانانو سره خو زه غواړم تاسو په دې باندې خپل نظر وایئ
بس دغه خبره چې کومه ده هغه انګریزي کې چې ورته کومه باټم لائن وي نو هغه رسی صاحب چې مونږ ټول ډېر محترم مرګر هم دی تر موږ راشي نو سره رابطې نشته خو ډېر پښتاسي پیژنم چې کله دی په مهاجرت کې پېښور ته راغلي و دلته تېر مونږ به ورسره ګپې شپې مو وشتې لکه تګ را تګ مو ورسره وکړل کریم ما رفي هیوادمن لا ټول خو ډېر بس سمه خبره کړې ده او دې سره زه سل په سل اګری ما ځکه چې ما ته مخې ته د ډیورنډ کرښې چې کوم تاریخ پروت دی دا کرښه لکه د اګزیکټ سره چې دی او دواله چې دی دا خو داسې بسو کوم ډېر په ګران وي خو تقریبا شپږ ویشت سوه څلوېښت کیلومتره ده یعنی دوه نیم زره میله نه سیوا دوه نیم زره کیلومتره نه سیوا ده د دې اصلي تاریخ ته دغه کوم دې ټاکلو تاریخ چې دی هغه 12 نومبر 1903 دی نو دا شوی دی عبدالرحمن خان وخت کې دا او زه نه پوهیږم ما خو مخکې د تاسو خبره وانه ورې چې هغه په دې باندې ویلې دي چې دې نه دا کوم ځایونه نه تیر شوی دا او کوم کوم قبایل پښتانه قبایل
نه نه دغه پکې مونږ نه وایو دغه مونږ نه وایو
دا مونږ پکې نه دي دا په دې ته هم پکې وایو ما
او جی
چې د پاکستان د طرفه چې دا اوسنی پاکستان چې په خوا خو دا برټش انډیا وا دا کیسه خو پاکستان هغه وخت نوم نشانه نو دا د فرنګي سره امیر عبدالرحمن ټاکلی دا نو هغه وخت کې د لکه د نننی پاکستان بلوچستان پښتونخوا او قبایلی عرفاتا چې دا ور سره لګي او د افغانستان د اړه چې کومه علاقې کوم سیمې دې سره لګي هغه کې د ننګرهار ولایت ته کونړ دی نورستان دی پکتیا دا پکتیکا دا نیمروز دے هلمند دے کندهار دے بدخشان دے او زابل اوم دے آو دا ټول دا کې دا پدې باندې دا تیریشي کوم پښتانه قبایل چې پدې کې اوسېږي دې دواړه راخته دا اپریدی دی شینواری دی ممن دی ها منګل دی او وزیر دی داول دی او بریس دی او اچکزای دی او د نن پښتون ټرایبس کې کوم راځي نو پاره کې ما ته ټولو د ګرام شي نمونه خو دا د سلور پیندو چې کوم لوی کبیر لوی سلانګ دی هغه واخی دی کرفیز دی تاجک دی کالاش دی او بشکالی دی ها دا لکه اصلی لانجه چې کومه وا د نونسمه پیړۍ هغه دا وا چې څه علاقې داسې وي چې دواړو دلته فرنګي په باندې دا ویل لرلي هلته کې د افغانستان واکمنانو په دا ویل لرلي نو دواړو خپل کوشش دا و چې په دې باندې مونږ کنټرول والو لکه او دا وخت تاسو د تاریخ نه دومره خبر یې د باندې خار څوک هغه دار چې دا خو هغه چې د ګریټ ګیم ورته ویل شوی دی په لوبه دا پس او سی اشیا کې اصلي لانجه د روس او د فرنګي خو پښتانه پکې اسي منس کې دل کې دی لګیاو لکه روس چې دې هغه طرف باندې را روانو او سنټرل ایشیا یې خوړل او وستي ایشیا یې خوړل لګیاو هغه جنرال کافمن ډېر مشهور دغه جنرال پکې تیر شو او خو دا ټول روسي ترکستان پورې د علاقې ټولې نمبر په نمبر د کوم امارات چې دا به زار زار استرشیا کې د بس خوللې نو د یوه دوی چې څنګه کوم په دې حساب باندې د روسيان دا راوادي نو هغه کومه د تودو بوته کومه یو کنسپټ چې ریپیټر دی ګریډ تر اسه هغه اخیری وصیت ته آیو خبره جوړه چې هغه ویلو چې هغه مشترک تو د دې وبنيشته نو هغه لپاره موږ د زو په هندستان طرف ته وزو نو هغه سیس دې ته ښکارې دوی به سیس رښتیا کیږي نو که څه سم پالیسینه جوړولې پاره کې دا دوه پالیسینه چې دی باندې د دې څو سکول چې را یو داو چې کلوز بارډر پالیسي به ورته یو فارورډ پالیسي وا هغه یو داو چې را د قبایل کې دی د هم پختلو قبایلی سیمه کې دې کنټرول کړی شي او دې خو واخو پرېښلو ته نه پریري او بل داوا چې را دای کې مونږه مرګرتیاګانی جوړ کوم مونږ ملکانان والو لکه کرپشن په کې راوستو د ماجب په نوم باندې ماجب خواري پکې پیدا کړ هغه دا چې د موږ د پاره لکه بیا جنگ هم کوي او موږ د پاره د خبر هم کوي نو دا دواړه پالیسۍ نه وخت په وخت ضرورت مطابق فرنګي بدلولې او په دې باندې ډېر غټه پیسې هم لګولا بیا د دې د غشتو چې په افغانستان کې کوم امیر چې وي دا د دې موږ مرګره وي د افغانستان باچا ځکه چې روسيان موږ کنټرول کوو نو د هغه لپاره لکه واحد دغه د دې چې افغان امیر د موږ مرګره وي نو په دې څخه کې دا دوا کوم انګلو افغان جګړې چې شوې دي د فرنګي سره د لکړمبې جنگ امیر دوستم خان والا د امیر شیر علي خان والا نو د اړې په نتیجه کې چې اتل سوا اتیایم کې کوم امیر راضي د شیرنی خان مسی هغه عبدالرحمن او د چې نو د لومبای ورزنه د شیرنګي پمرسته باندې زکو چې هغه لکه د صفات هم شروع کړو د غیم شروع کړي او د بل تربور چې او یعقوب خان بخانه غواړم یعقوب خان نه یعقوب خان څنګه مقاله دغه ایوب خان د میوان کې چې چا انګریزانو
ته غازی
ماته ورکړو غازی ایوب خان هغه فرنګي نشو برداشت کولی نو د هغه کاوتر کې دوه لپاره هم هغه د فرنګي لګیا نو د ایدان ته مرګره کتو نو امیر عبدالرحمن امیر هم کو د کابل چا بینم ورکې د خزانه و د سیو تیرا د ډېر قابل سره د صفات شروع کې او دغم شروع کې خو د کله د پالیسی چوا د ايرن امیر فرنګانو لیکل دي ځکه چې د پښتنو د قبایلو زور ماتولو د لکه تاسو وګورئ نو د پښتنو د کندهار نه د اوچتول او پرټول افغانستان کې خورول دا یو ډېر لوی پالیسي باندې کول ځکه چې په دې باندې ردو چې را د ما زسو دغه کوم د ویراسي آرام ته ونه پریدي او خبره ورته دا وکړه چې زه غواړم چې پښتانه د ټول افغانستان کې خارشي دار دا یو خواته بل خواته دا و چې بدی کې دلته کې فرنګي چې نو د الته کې د یورپ سره د ریلوی لاین خبره اترې کې دي د اوستو چې را مونږ چې په څه طریقې وک د فرنګي په ګټه باندې نو د بلوچستان د اوسنی بلوچستان په طرفه خوځک پاس ورته الته کې د یو د سورنګ جوړې دو پروګرام جوړ کو د ریلوی لاین لپاره هغه باندې امیر خپاو او د ایسره داسې کار سپه د ایسره خدو کتابت شروع کو او یې را داسې د تاسو د ما په پښتو باندې چاړه را منډي بل خو د داسې کار شروع کو چې دلته کې پریدو شنوار سره تعلق پیدا کو دلته کې ممندو سره کیسه کتاره جوړ کا نو څه رنګ خو خو سیانو او خو چې په پریشو دیتا لکه په خوګه کې وحالو نو دیس از دواله مجبور کو چیرا دای صدا خپل دغه اوټه اون مانځي منسکي چې نه امیر دی خو خپل انفلوئنس استعمالول شي او څنګه دې اخو ډېر پټلو باندې هغه کوي خو دا د خوان خبره ده چې په جولای 1948 کې امیر یو خط استولې دی څنګه ده برټش انډین ګورنمنت ته چې ورته یې چیرا یو میشن راوستوي تاسو چې مونږه افغانستان او د هند ترمنځ برتانوي هند ترمنځ یو باونډري لاين چیرې یو کې چې دا چې دا راکاغو او دا خپل د اثر د اعلان چې کوم ځای نه دی چې دا اون مانزو دا او تاسو نو دا رومبه خو فرنګي نه کړو فرنګي له طرفه لکه اساس کو روان خو د سلو کالو راځي کنه خو دا باقاعده چې کوم درخواست شوی دی دا امیر عبدالرحمن کړی دی بیا یو شپږته کال پورې دا سیزه بکلا یو رنگ کېدو کړه بل رنگ کېدو ځکه چې دلته په هندستان کې دغه وایسرایګان بدلیدل څوک په امیر سره د برسته والو سوپر د پزدو هغه د اوی چې یاره جنرال رابرټ چې دی د مونګاستو د امیر سره خبرې وکړي دا ما رابرټ چې کوم د افغانستان په تاریخ کې یو تورمخه جنرال مشهور دی او د چې کله افغانستان اوري تنه نوټري نو سره له یو وینې د پښتنو د افغانانو توې کړی دا په هغه باندې امیر عبدالرحمن خوشال نو چې دی راشي څنګه چې هغه چې یاره تاسو ته خبرو اترو تر تاسو نو جنرال رابرټ څنګه راته راستو وي نو بیا د منس کې د ریټایرمنت خبره واره د جنرال رابرټ بیا امیر یو باندې یا بل باندې کار به ورته چیرې زپه انګریزي باندې د سترس نه لرم دا سه مکمل لکڅورو کې چې به هم څوک سره پیدا شي خو د کوستو دا چې جنرال رابرټس ریټایر شي د هندستان له لاره چې نو بیا دا کیسه شروع کړه نو چې بیا څنګه ریټایر شو نو بس دمه ورته بیا خبر واستولو چې را اوس خو د دوه دې کې ریټایر شو په دوه ته چې را اوس خو هغه وخت دې کنه بس څوک را واستوي دغه چې دا کیسه چې دي دا خرابېږي نو په پینځلسم سپتمبر باندې اتل سو درې نوی باندې د مارکمټ ډیورنټ د مشرۍ لاندې یو نه کسیز مشن چې پاره کې سلور فرنګانو او سلور هندستاني مسلمانانو دا د په مشرۍ کې دا مشن او ټاکل شو او د دې ډیورنټ نوم ځکه ورکو چې دا مارکمټ ډیورنټ د فارم سیکرټري او د برټش انډین ګورنمنت د په مشرۍ کې داتلو خو چې هغه چې هغه یو ډیر تیز یو ډیر سیانا او ډیر پوه فرنګیو هغه دا کله چې را بس خپل خوخه وزیرانو مشرانو سره کی هغه هغه ټول دا اته وړه کسانو کې د ډېر زیات لکه وخت تر کو دی په ټاکلو کې دی په سلیکشن کې او دا چې کسان نظام سره دا کولو چې څو پر ټول شیز باندې پوېږي او چا د علاقې کتلې نو زه درته یو مثال دې نه درکم چې دغه چې وزیرستان کې هغه وخت کې وزیرستان باندې بلا دغم کړی دی ایزک بروس نومیږي آی سی بروس ورته ته یی د ریچارډ آیزک بروس د درجاتو ډیویژن کمشنر وو هغه ورځو کې د غازی خان او د اسماعیل خان د درجات ډیویژن یو لوی ډیویژن وو په پوزیشن کې ډیر وخت تر کړو د سره یو بل افسر وو دغه ډونل کومو نو هغه ډونل چې هغه په وزیرستان کې بڑا عمر تیر کړو او په وانه او په دې سيزونو باندې ډېر زیات ګرځېدل او په دې علاقې کې ګرځېدل او وانه کې اوسېدل مو ډېر زیات دی دا غوښته چې دوی ورته مروتی پلان لیکلی دی نو ماته صحیح دي ته اندازه نشته چې دا کوم ځای دی یاد دی خو دوی هغه طریقه باندې دا غوښته چې دا وانه چې کوم دی دا په برتانیوي هند کې راشي لکه دا موږ د امیر افغانستان ته نظر کوو نو دوی یو نقشه جوړ او د ډونلډ پلاس باندې هغه نقشه دغه تواصل د آیزک بروس سره د هغه نقشه ډیورنت تواصل او د دې چې را په دې نقشه باندې ته بزور راړه امیر ته بوم دا نقشه ورکې چې را د دې مطابق تاسو تا لاین جوړ کړي امیر چې هغه غلام حیدر ترخی سو چې هغه وخت کمانډر ان چیف هغه راوستل او بیا د ریانت خبره یو ډیر دا لکه تاسو دې ذکر تر اعظم چې دې رالو او دا بریټیش مشن چې کوم دی دای پلنډ کوتل کې د دې په خیر علي وکړه پلنډ کوتل تر ترالو د پلنډ کوتل چې هغه بدرګه شو دی سره لاړو کنه نو لکه تور هم نه لیکلې اکه وګورو چې لیکلې د پلنډ کوتل لیکلې دی نو دې مطلب دا رته د پلنډ کوتل هغه وخت کې د افغانستان سره دا د فرنګي دلاندې نو او نه دا لکه ستوډنټ ایریا وا نو دا چې بل دا وګورو چې د افغانستان سرکاري وفد چرازي د کمانډر ان چیف دلاندې نو هغه د پلنډ کوتل نه د ملمنو سره کیږي او د کابل طرف ای دا په 2 اکتوبر باندې د کابل طرف سیږي او یو دوه هفته الته کې انتظار کولو ځکه د میشن یو ممبر نور راځي چې رالو نو خبرې اترې شروع شوه او دا اګریمنت چې کوم دی دا په 12 نومبر لکه چې مې وې اتل سوا ګرین وی باندې په دې باندې د ستونه ثبت شو د دې اګریمنت تلاندې امیر افغانستان ته چې څنګه کومه علاقې پرېښېده هغه ورته واخانه ورته پرېښېده اسماری ورته پرېښېده کافرستاني ورته پرېښېده په مومندو کې ورته سب برخه پرېښېده اولګه علاقې د وزیرستان د بیرمل کې دی دا ورته ورکړی دی په دې بیرمل باندې لکه ډېر فرګیان بیا ورسته خپو چې راځه ورته ویلې افغانستان ته ورکړی دی خو دې په هغه ډیفنس کې ما چې ودورن دا یو ډېر لوی نوټ لیکل دی ما نوټ په انډیا افیس کې مونته چې په ریګ کې چې را امیر افغانستان کې دی اغه په وانه باندې دومره لوی زور راغلی او چې کوم ورنا لکه وانه ما دته خو لکه ما چې مخکې ذکر وکړو چې بروس چې دی کمشنر چې هغه ورته آل دی ویلو چې هر چه پیسې آل دی نه دی دا وانه ګوره وانه دی نو هغه چې ما ته خو لکه ما وانه نه ورکولا نو یو ټیم کې دا خبره دا چې کدا چې رمونګه یو بل سره دومره خفګانو چې ما ته ښکاري چې دا ارسې مونږه په دې ځای باندې ماتې شي نو دا خبرو کامیابې دوه لپاره ما یو د تاریخ بوخت تیر کو په وزیرستان کې مين بیرمل ورتا پریشو حدیدی په مقابله کې وګوره چې فرنګي کوم دغه قبضه کې واغښتو چاغی ته نواغښتو چمن ته نواغښتو سواد ته نواغښتو باجور ته نواغښتو چترال ته نواغښتو د امیر سره امیر نه وعده واغښتا چې په کورم کې وته اسکار نه لري په داوو کې وایس کار نه لري او د ګومل علاقې ته دا په دې کې د افغانستان اس عمل دخل مشتا د ټولبا د بریټیش انډیا سره راځي بیا دوه کال سره دغه تیر کړی دی دوه کال یعنی اتل سوا څلور نوی او شپږ نوی منسکي یو څو نور میټینګونه وشو واغې کې زه په ځای باندې د هغه په لکه هغه ځای نه اون ماندل چې دا کرشه چې دا چې دا سی وی خو بیا دا د ریانته خبره ده چې دوه علاقې دا سی وی چې الته کې د ایس قسمتا کرشه نه دواګي الته هم دا باندې چې دا شروع شي وي د دوه علاقو د لاسه شروع شي وي دا اغه کښه ترنمه پورې التکي راشکلی شي ویندا یو په مومنو کې او بل په خیبر کې دا دوه دی نه چې دی دا ان دی مارکیټډ پاتې شي دی نو په نقشه کې او نو دا دوه وفاتونه چې تلو راتلو د زمکه باندې الته چې ته نخې کړی دی دا ویل دي چې را نو که تاسو خیالو کوي د افغانستان او د پاکستان منځ کې چې راسومره شخړې کیږي راسومره لاندې چې کیږي دا اکثر ترې دوه ځای نه باندې کیږي چې په مومنو کې د مارکیټشن کلیر نه دی او لکه مخکې دا چې مزه شي وي دا چې په خیبر کې چې دی ډیمارکیشن کلیر نه دی خالي دی په انعام کې امیر ته چې دی نو دا پنشن چې کومو پنشن ورته ویل شي یا نه او انعام چې هغه ورته اتل لس لکه روپۍ کو چې را بس ته ورته رنګینه اتل لس لکه روپۍ ما چې بخلي خدا کرسته دا یا دا اگریمنت چې دی دا ثبت کړی شوی دی په دوه درې ځله نور د افغانستان او د فرنګي منځ کې چې کومې معاهدې شوي دي په هغې کې د دې ذکر شوی دی او هېچا پې هېڅ اعتراض نه دی. دا یو چې په 1905 کې کوم انګلو افغان پکت شوی دی د امیر حبیب الله وخت کې، امیر حبیب الله د امیر عبدالرحمن زوی و د هغه د پسته د 1900
ډاکټر صاحب په دې کې یو پوینټ زه غواړم چې تاسو وایئ چې دوی په اعتراض نه کړی. هغه وختي حبیب الله رفیع صاحب وایي چې کله د امیر امان الله خان او د انګریزانو منځ کې بیا نوې معاهده کېده او نو چې مخکنۍ ټولې لاو شي
دا دا یو دا رومبه تک چې شوې ده د دې ډورین د معاهده په سبب له معاهده چې شوې ده ریوایو شوې ده یا نه شوې ده هغه د امیر حبیب الله سره فرنګي کړی ده په 1905 کې لاټکار د امیر د وخت کې هغه کې لکه دا ویلي چې او دا بچی ده د فرنګي او د انډیا منځ کې بدا تر شوې ده کدا با انټرنیشنل بارډر په دی بیا په د امان الله خان وخت کې چې کومه په دریم انګلو افغان وار شوې ده د ازادۍ جګړه شوې ده او افغانانو پښتنو خپل ازادي واغښته په فرنګینه او اکدم لکه په 1909 کې دا جګړه شو په مای کې او دې پستا هغه معاهده وشوه باقاعده په کاغذ باندې هغه یو ته یې چې پندای معاهده هغه په اگست 1909 کې شوې ده. په هغه کې هم دا ویل شوې دي چې ډیورنډ کرښې ده دا به بین الاقوامي سرحدي بیا په نومبر 1921 کې بل د فرنګي سره امیر امان الله خان یو بل معاهده کړ ده کوم دې ذکر هم دا شوې ده چې دا به افغانستان او دغه سرحد وي د بریټیش انډیا سرحد وي. بیا د نادر خان سره په 1910 کې فرنګي یو بل معاهده کړ ده په هغه کې بیا دا ثبت شوې ده چې هم دا چې ده دا ولا کړي افغانستان او د هندستان د نورو قومي لا کېر شوی ده. نو لکه ما وختي چې تاسو ته وی چې د ریانته خبره ده چې امیر امان الله خان کوم چې د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر روشن فکر او د فرنګي په ضد باندې او د پښتنو یو درن مشر و هغه هم په دې باندې ویلي اعتراض نه کړی او هغه د فرنګي داسې دښمنو چې هغه به وي چې یاره د فرنګي مثال د تور خامار دی او ما په سر باندې پښی شي ده او که دا پښته نه اوچتوم نو دا ماته تک بیا راکوي.
حبیب الله رفیع صاحب دې په دې باندې حبیب الله رفیع صاحب یو پوینټ راپورته کو هغه وایي چې کله د امیر امان الله خان معاهده کېده نو په دغه معاهده کې دی وی چې ما سره هغه متن شته ورسره چې ما سره دی هغه کې هغه ویل دي چې د دین مخ کې شوی ټولې معاهدي چې دی هغه ختم شوي.
نو بس لکه ما خو چې دا کوم کتلی دي
او
کوم ذکر وکړو نو لکه ما سره خو حبیب الله رفیع ورته ټیکي چې هغه سره چې هغه معاهده متن خپل سره کې خو سره دا
و چې موږ سره په خبرونه کې ویل خجي امان الله خان په شانتي د انګریز خلاف سخت خلاف سړی هم په دې خاموشه پاتې کیږي نو هغه دې ته دا جواز وایي
خو سم پسل ما تاسو وی کنه چې سره یو څه شته نو زه خو د تاریخ سټوډنټ يم او په ډاکومنټس باندې په دې شی باندې یقین لرم هغه بالکل ټیکي خو خبره دار چې لکه امان الله خان چې په 1908 کې بیا کله هندستان ته راتلو نو هغه لکه په 54 په لار باندې راغله دي هغه کندهار مر راتلو لکه دا اخیری ځل دی هغه د افغانستان مستګو نو هغه هلته کې چې 54 بارډر باندې راتېرېدو نو البته کې درېدلې دي او راداري یا شېلې دا ورته ورکړي دا لکه ساته انتظار کړی دي هغه وخت کې هغه خبر چې وا هغه ناجوړه وا بلکې سوریا دی هغه ماشوم کې دن کې نو هغه درې سرور غنټې چې دلته ته تیر کړی دي هغه راداري چک کې دوه باندې راداري ورکې دوه باندې نو هغه په دې باندې خوشحال نو او هغه وی چې را زرم پرې دی ځکه چې خبره ناجوړه دا لکه هغه باندې دا راتلې شي اني ټایم کنه نو مطلب زنه پروګرام چې دای بیا لکه کنه مړه د خو یو سره خو یو سی وی چې زنه مانم کړه بس نو په دې ته وروه خو بیا دومره مجبور او حالات مجبور کړو چې هغه د دې په خوخ باندې کې تاسو د دې په خوخ باندې تاسو دوی ته شر کې شو
په دې باندې به ځکه چې زمنګ د یو خپل خبرونه د دې تاریخ ته چې برازو ډاکټر صاحب د خبره ما ذکر راپورته کړ چې تاسو چې کوم خبره کوي هغه په دغه تاریخي شواهد او په دغه دلایل په بنیاټ کوي د دې سره چې کوم بیبلارفي صاحب خبره وکړه نو دغه به هم سره سره یو بیټلې کی دا به تاسو بیا موږ ته وخت راکوي که خیر چې موږ په هغې تاریخ کې را روان یو، لا موږ د اوس د غوریانو او د غزنویانو نه را تیریږو، خو چې کله دغه سیاست ته راځو د هندوستان بیا دې ته نو انشاءالله تاسو پکې بیا وخت راکوئ. هغه بیا زه تاسو سره د مخکې نه هغه کوم. خو ډاکټر صاحب دلته کې یوه خبره اوس بله ده، د امیر امان الله خان کوزول چې کوم دیدم د انګریز غټ ارمان او خواهش پکې کامیابه شو، ځکه چې دغه خلاف یې څوک راپورته کړل. بیا چې کله پاکستان جوړیږي، ځکه زه غواړم چې ستاسو به راته وخت راکوئ، په دې به پوره په تفصیل سره زموږ اورېدونکو ته بیا خبرې کوو په راروان کې. خو نن درې موضوع سره سمدسې وایي چې کله پاکستان جوړېده نو افغانستان نه منه، ځکه یې نه منه چې وایي خاوره مې ورسره هلته کې انګریزي ورته ورکوي. باچا خان چې کوم خپل تحریک چلوو هغه هم په دغه وخت کې دغه غوښتنه کوله چې پښتنو ته دا رایه دا حق ورکړي چې دوی چرته هندوستان سره تل غواړي، پاکستان سره تل غواړي، ځان ته آزاد پښتونستان غواړي، خو هغه خو ته ورنه کړل شو. بیا باچا خان په خپله ژوند دا فیصله وکړه چې زه دې خخ کړی شم په جلال آباد کې. دا ټول څه ښایي؟
داسې ده چې لکه پښتنو ذهني طور سره دا کرشا منلی نه ده، لکه دیتا د پښتنو په تاریخ کې توره کرشا یې. هغه ځکه چې پښتانه په سیاسي طور سره په درې حصو کې تقسیم کړي شوي دي، او دا د دې کرشې په بنیاد باندې تقسیم شوي دي. لکه زه په وزیرستان کې ګرځېدلی یم، زه په پریدو کې ګرځېدلی یم، زه په ممندو کې ګرځېدلی یم، ما او د هغې ژبه یو ده. زه به ویلی یم چې یاره دا بل پښتون دی، د ما کلچر یو دی، د ما مذهب یو دی، د ما تهذیب یو دی، د ما جامه یو ده. ما ته هلته څوک دا نه شي ویلی چې یاره دا سړی د دې ځای نه دی. لکه ما ته ځان هلته جدا خو نه ښکاري که نه، زه جلال آباد ته تللی یم، زه کابل ته تللی یم، ما ته ځان د هغې ځای نه جدا نه ښکاري. او داسې لکه د ما نور ملګري چې د ټول وطن کې ګرځي را ګرځي، یو پښتون یو وطن دی یو دغه دی. خو لکه چې کله په تورخم باندې تېرېدم نو پاسپورټ مې شیلې دی، او وزیرستان ته تلل نن سبا خو خوب دی، خوب لیدل دي که نه. نو خبره دا ده چې دا هر سړی لانجې چې دي دا همدې دې کرښې روستې دي، که نه نو د مونږ خو یو پښتو یو پښتانه یو تاریخ یو کلچر یو د هغې دشمن یو دشمن او یو دوست او یو ملي اتلان دي. که احمد شاه بابا دی، د بابا نه بغیر هغه ته احمد شاه څوک نه شي ویلی. په دلی کې په جامعه ملیا کې ما چې چا راته ووایي، لکه ما یو سیمینار ورکولو، نو په هغې کې چې څه وخت په مغل افغان کنفلیکټ باندې وو، نو یو سړی پاس وو یاره احمد شاه بابا خو چې راغلی دی خو شکمار وو، هغه خو دلته د هندوستان هغه وحدت تباه کړی دی، او فرنګي راوستی دی، فرنګي دا ټول ته لاره واره کړې ده. نو ما ورته وخاندل، ما ورته ووي چې د احمد شاه بابا په راتګ کې یا به بیا اسلام نه کوئ، ځکه چې د شاه ولي الله هغه یو کم څلوېښت قتونه چې دي، یو خو شاه ولي الله ته دومره لویه درجه ورکوې چې یاره دا وکل دا وکل، نو د هغه هغه یو کم څلوېښت قتونه چې احمد شاه بابا ته استولي دي چې راشه او دا اسلام په دې هندوستان کې د تباه کېدو نه بچ کړه. نو خبره دا ده چې یا به هغه نه منې یا به دا یې بیا نو هغه هلته کې د احمد شاه بابا پسې خبره کېدل داسې وه چې هغه احمد شاه بابا پسې نه وه، هغه د زه په چاره باندې والم دا ویلي دا ځکه چې احمد شاه بابا د ما اتل دی. زه که باچا خان دی، د باچا خان څومره قدر چې دلته کې وو نو همدومره قدر دی، هغه باچا سره خبرې هلته کړي دي، د بورنه زیات قدر کړی دی که نه دی کړی. نو زه ویلي وایم چې یاره هغه بل خلک دي او دا بل خلک دي.
ډاکټر صاحب د دې خو خیر په سیاسي دغه باندې به انشاءالله موږ په راتلونکي کې هغه کوو، تاسو سره خو د سیاست هغه خبرې نه کوو.
رفي صاحب چې دی په خوشحال بابا باندې چې څومره کار کړی دی، څومره احترام ورته کوي، رنځیری هغه کوم شارټ هینډ چې دی د خوشحال بابا پر جدي کتاب لیکلی دی، لکه داسې نور ویلی یم چې یاره دا نو دا هر څه دا لانجه چې کومه کړې ده، دا تقسیم چې کوم کړی دی سیاسي تقسیم دا همدې تورې کښې شوی
کرښې کړی دی. او وایي چې انګریز کله د نور هندوستان خپه اسانه سره ونیو او دا د پښتنو افغانانو خاورې ته رالو، نو جنگ سره مخ شو، د مرګ سره مخ شو، او دی ورسره ونه منل، ځکه د افغانستان د جنگونو تاسو هم خپله ذکر وکړو، او وایي ځکه بیا دا پښتون افغانې ټوټې ټوټې کو هغه بدلې ته اخستو کلن غوندې خبره په دې باندې وکړي چې یو منټ دوه پاتې دي نو بیا به د پس هغه د حمید کرزی صاحب یو بیان دی هغه به مونږ وشلو بیا به سره رخصت شو. ډاکټر صاحب دغه سیده
افغانستان فرنگی په سلطنت کې طاقت لرلو او هغه خپل مړې نشو برداشت کولی چې یاره هغه ته همدې څوک مړې کور ته ور واستوي هغه ورته پښتنو کړي دي نو پښتنو ته به هغه څنګه صفا او ځکه خو باچا خان همدا صفا صفا یي چې یاره دا موږ سره چې زیاتې کوم شو په دې تقسیم په وخت کې لکه کومې بلې صوبې سره داسې شوی دی چې یاره د هغې د منتخب نمایندګانو ته دا حق نه ورکې دی شي چې هغې د هغې د مستقبل په باره کې فیصله کوي صرف د پښتنو د مشرانو نه دا حق اخیستی دی او په دې باندې ریفرندم راټپلې دی نو دا لکه هغه باچا خان خو یې چې دا هم هغه فرنګي سره چې موږ کوم تحریک چلولې دی هغه په ضد باندې کوم هغه سره تاریخ دې موږ پای په ضد باندې دی نو فرنګي را په ټول ټول کې هغه په تلاش شته.
ډاکټر صاحب خدای مو راته لره خسي هتر ته غواړو خ جون در ته غواړو او ان شاء الله پر روان وختونو کې بس تاسو نه ډیر څه خیر او په دې موضوع باندې خوشاله اوسئ.
ټول تر خپل پامانی
خپل پامانی خپل پامانی ګران ورډونکو تیر ورځو کې نه بلکې د افغانستان تیر بادشاہ او بخې صدر مخکنی صدر جناب حامد کرزی صاحب چې کله اخیری وینا کوله د افغانستان لوی جرګې ته نو په هغه کې هغه ویلي پاکستان تی څه غواړي ولې په پاکستان افغانستان کې اړه غړې دی وایي پاکستان تی څه غواړي راځي چې دغه په هغه کې واورو.
ما په لوی جرګې کې ول د امنیتي قرارداد په جرګې کې چې زه دا افغانستان سوله په امریکا او په پاکستان پورې تړلې بولم. که امریکا او پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي ولې چې جنگ زموږ نه دی جنگ د افغانانو ترمنځ نه دی جنگ نه دی د دې خاورې او نه دی د دې خاورو د خلکو ترمنځ جنگ د پردو د اهدافو دی جنگ د پردو د منافعو دی چې په هغه کې افغانان په دواړو خواو کې قرباني کیږي. نو د دې جنگ د خلاصون لپاره زما هڅه څوارلس کاله شدیدترین هڅه وه. په تاریخ کې زموږ د روابطو هیڅ افغانستان د افغانستان هیڅ مشر هیڅ حکومت دومره سفرونه او دومره کوشش چې ما د پاکستان سره وکړ نه دی کړی. شل ځلې پاکستان ته ولاړم نور مشران ولاړل استاد شهید را سره ولاړی د سولې هڅه مو ډېره 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 وکړه خو نه کېده او دلیل یې هم معلوم و. دلیل دا و یو امریکې دا سوله نه غوښته خپل اهداف یې درلودل. دوهم پاکستان د افغانستان څخه دوه شیان غوښته یو یې د ډیورنډ د خط رسمیت غوښت چې موږ ابدن ورته حاضر نه وو. دوهم یې د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول غوښت چې هغه ته موږ ابدن حاضر نه وو.
دغه د جناب حمید کرزی صاحب وینا چې تاسو واورېده او کچری دغه کرخه په رسمیت پیژندل شوی وي دا انټرنیشنل بارډر وي بیا ولې پاکستان د افغانستان نه د دې د رسمیت پیژندنه غواړي دا غوښتنه کوي. په دې باندې به د پاکستان د چارواکو هم وخت په وخت نظر اخلو خو دا چې کومه ستونزه نن تقریبا خبرونه دغه دې حل شوې ده بارډر بیا خلاص شوی دی نو په دې باندې موږ دا موضوع جوړ کړو اوس به درنه زه او زما همکار شیو زاده جادو غواړو په مخه مو خښ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو